ویډیو د دې ماخمنه خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. په افغانستان او پاکستان کې د بیګانې زلزلې له امله د مرګ ژوبلو تازه ریپورتونه. افغانستان کې لږ تر لږه د 8 کسانو او په خیبر پښتونخوا کې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوې ده. د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چې د جنوري میاشتې په اخر کې کومه خونړۍ چاودنه شوې وه، هغې کې اوس د یو تن زخمي پولیس په مړینې سره د مړو شویو کسانو شمیر 15 ته اوچت شو. بل اړخ ته زیانمنو کورنیو غږ اوچت کړی چې د پېښې عاملین دې معلوم کړی شي. د ملک د آینده انتخاباتو په هکله د پاکستان د پارلمان په مشارکه غونډه کې سیاسي بحثونه. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی به د اعلی عدالت خبره مني، مګر دا هم شته چې اوس د پارا انتخاباتو ته شرایط نه دي برابر. د پارلمان د بحث تازه معلومات به در سره شریک کړو. او امریکا مایوسی خودلی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شی جن پینګ د خبرو نتیجه به د اوکراین جنگ ته د ختمېدو لاره هواره نه کړي. صدر شی ماسکاو ته خپل درې ورځنی دوره پای ته رسولې ده. نور ریپورتونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی. دا وی ډیو ده د روانو چارو خبرونه. زه فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوی دی په پېښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. هیله ده د دې پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. د نهې یاسې شنبې ورځې په ماخام د افغانستان او پاکستان زیاتره سیمې زورورې زلزلې ولړزولې او په خلکو کې ویره خپره کړه. د دې زلزلې د نقصاناتو په اړه سمدستي څه ښکارا نه وو، خو دن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ریپورټونه ورکړی شو چې په افغانستان کې لږ تر لږه 8 تنان او په پاکستان کې 10 تنان د دې زلزلې له امله مړه شوي دي. بلوچستان او پنجاب صوبو کې بیا د مرګ ژوبلې په اړه څه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. زموږ خبريال فیاض ظفر د دې زلزلې په اړه تاسو ته نور معلومات وړاندې کوي.
پاکستان او افغانستان کی تیرش پر شپگ ہشاریا اتا شدت دا زلزلینا لگ در لگا اتلس تنن مرا او یوش میر جو بچوی دی. افغانستان کی دا طبی پی خود وزارت ویان شویلا رحیمی ویلی چی او دا افغانستان پا بلی بلی سمو کی اتا تنن مرا او یوش میر جو بچوی دی.
شپیان اصا پا زلزل شوی جو میں کہتا بس معشومان میرا وہ بس خدا منگا کوٹا ہو جائے لگتا سوچے بیرون دما مور خوشار و حل وز آگے پھنسے وطلم تر سوچے را وطلم خو بچان میں بیرون آ ہوا تو خو دے سر خطرہ نہ ہو کوٹا کیا نہ چلا بیرون چھ وہ وطلم دے خدا بسان دام را ور جلا بس نو
دا خبر پختون خود قدرتی وطن محکمہ پی ڈی میں وین لخوا په جرشوی بیان ویل شو دی چې تیر شپه زلزله کې په خبر پښتونخوا کې لستنن با دو شپه تا جوبل او 55 کورونه دا زیان رسیدلې ده.
زه یکدم دا زلزله شو نو زه کور راوته و بهر تر راوته و زمونږه غ دیوال و کچا جو دیوال رسنګ ما منډ و هر یکدم هغه دیوال په مارا پرې وته چې مارا پرې وته دمه د خپل لاندې
تیر شپه د تیز زلزله وروسته خلکو کې ویره تر خوره شو او زید خلک د ودانونو بهر راووتو او کلمې ویلې.
پولیس سره روټي د کیناستم لږ ټیم تیر نو په دې کې زلزلې جټکی رالی او ډیر په شدت سره او ډیر په تیز باندې زلزلہ لاله نو بالکل په هله ګل باندې خلک ووتل بهر ته چې بهر ته ووتل سوق د کورون نه کوسوت راووتل.
د زلزلې په امام محمد جریشوی بیان کې ویلې شوې دي چې تیر شپه د تیز زلزلې نه رسټو درې پرې بیا زلزلہ شوې ده یا د زلزلې افټر شاک راغلیو او دې شدت 3.1 3.8 او 3.9 وو.
په زلزله چې کوم دی هغه ډیره زیاته تیز او ډیره دغه خطرناک زلزله وا داغه د وژنې ما بخپل باندې چې کوم دی بیګا خوب هم نه کړي د یری د لاسه مال بیخي خوب هم نه راتلو زه سار په 15 بجې چې کوم دی د شوم د یری د لاسه
د قدرتۍ افتنو وفاقی محکمه په خپل بیان کې ویل دي چې پنجاب او بلوچستان کې د زلزله د لاسه هیڅ ځاني زیان نه ده شوی او ریدون کوتاریات کوم چې 13 میاشت ترکی او شام کې د واشاریه اتش د زلزلې نه د 50,000 نه زیات ترن مړه شوي وو. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا.
لکه څنګه چې د دې رپورت په روسي برخه کې مو هم واوریدله، په ترکیه او شام کې د تیر میاشت په زلزله کې لږونه زره کسان مړ شوي وو. د استانبول ښار چې د یورپ تر ټولو ستر ښار ګڼل کیږي، د ترکیه د فروری د میاشت په زلزله کې بچ پاتې شو، خو خاروال یا معیار اوس خبرداري ورکوي چې د ودانیو خراب تعمیر ښایي د غټ المیه سبب شي. د وی وی خبريال ډوريان جونز له استانبول څخه یو ریپورت شالي کړی دی چې منازه شهید تاسو ته پښتو باندې کې وړاندې کوي.
ترکیه کې د فبرورۍ زلزلې په زرګونو ودانۍ په ملبو بدلې کړې، ډېرې خلګي سبب د ودانیو ناقصه جوړخ بولی. استانبول په اروپا کې تر ټولو ډېر نفوس لرونکی ښار دی چې د 15 میلیونه څخه ډېر خلک پکې اوسېږي او د زلزلې خطر لري. د استانبول ښاروال اکریم اماماغلو خبرداري ورکوي چې ښار له بیساري ګواښ سره مخ دی.
موږ نه پوهیږو چې زلزله به بیا کله راشي. دا چې موږ پریږدو چې خلک په هغو ودانیو کې ژوند وکړي کوم چې دوی ته د ژوند خطر پېښوي، خدای مکړه. داسې ده لکه په قصدي ډول چې پریږدو دوی مړه شي.
د ښاروالۍ ویبپاڼې ځایي اوسیدونکو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی ودانیو چک کولو غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده چې دغه ډول ودانۍ د خرابو جوړښتونو له امله ونړول شي، په داسې حال کې چې نورې یې د جوړېدو په حال کې دي. ښاروالۍ هم خاریانو ته د وړیا مرستو او ارزانه قرضونو ورکولو وړاندیز کړی دی، خو ډیری خلک وایي چې دوی نشي کولای پیسې ورکړي. دوی اوس د ځان او خپلو کورنیو لپاره ویره هم لري.
زما د کورنۍ د اپارټمنټ ودانۍ 15 پوړي ودانۍ ده او ډېره پخوانی ده. زما د رور کورنۍ هلته اوسېږي. دوی یریږي او د دوی یوازینی اطمینان دا دی چې دوی په پورتنۍ پوړ کې ژوند کوي او که ودانۍ ونړېده دوی هیله لري چې ژوندي پاتې شي.
استانبول د هېواد د لسیزو اوږد جګو یا څو پوړیزو ودانیو مرکز دی. څارونکي وایي چې په زلزله ځپلې سیمه کې جوړونکي د حکومت معافیت ورکولو څخه ګټه پورته کوي.
بټن یپم سیستمي بتونار
مزه کیدای شي. دلته په استانبول کې د دې شاهد وو نو موږ د لوی خطر په اړه خبرې کوو. د زون په تقسیماتو باندې سترګې پټول یو لوی ستونزه رامنځته کړي. دا د پراخو ستونزو یو مهمه برخه ده.
د فبرورۍ د زلزلې وروسته ډیری د ودانیو جوړونکي ونیول شول، خو د ترکیې څو پوړیزه ودانیو د هیواد بې ساري اقتصادي ودې ته لار هواره کړه چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د اي کي پي ګوند د کلونو انتخاباتي بریا تر پخو لاندې کوي.
د قوانینو سره سره دا د دې حکومت ناڅرګنده پالیسي ده چې د هر مربع انچ ځمکې د استوګنې یا سوداګریزو ملکیتونو پراختیا لپاره د کور جوړونکو او ساختماني شرکتونو ته د ګټو لپاره کاروي او دا په بدل کې د اي کي پي او اردوغان ټاکنیز کمپاینونه عملي کوي.
ترکیه کې د ناقصه ودانیو لګواخ سره مبارزه اوس یو لومړی ټوب دی. د استانبول ښاروال خبرداري ورکړي چې د راتلونکو زلزلې په صورت کې به اټکل 9000 ودانۍ له سخت خطر سره مخ شي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د پاکستان امنیتي صورتحال ته یو کتنه. د پاکستان پوز پرون وویل چې د جنوبي وزیرستان په انګورډا سرحدي سیمه کې د دوی په خبره د ترهګرو سره په وسلواله نښته کې د ایس ای جګپوړي افسر بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او اوه اهلکار ورسره ژوبل شوی دي. بل اړخته تیرو دوه ورځو کې 15 نور پوځیان هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. پاکستان کې د امن صورتحال په کومه خوا روان دی؟ موږ سره د پیښور نه د وی وی ډیوا څېړونکی اسماعیل خان په پروګرام کې مل دی چې ورته ښه راغلاست وایو. اسماعیل خان صاحب، څېړې مشه په خیر راغلی. ډیره مننه، سلامت اوسئ. پرون چې کله تاسو دا خبر واورید چې په جنوبي وزیرستان کې بریګیډیر برکی وژل شوی دی، نو دې واقع سره تاسو څه فکر پیدا شو؟ د اهمیت کده دغه پیښې موږ سره شریک کړئ، عمومي نظر مو څه دی؟
دا سید چې دا زما په یادو کې چې اوس پورې څومره راځي نو د استخباراتو د محکمې د دې نجات مرته نه راځي دي چې دومره مهم یا یو سینیئر چارواکي چې کم دی او وژل شوی تر اوسه پورې د قبایلی ازلا کې یا یو ځای کې هم دې نه مخکې د پنجاب په دغه خانیوال دغه کې زما خیال په جنوري کې دا ایس آی یو ډایرکټر وژل شو او هغه سره پاکي وو سره انسپکټر هم هغه وژل شو او هغه دغه د دنه د کم د روبیو دا د بریګیډیر لیول ډیر سینیئر چارواکي ډیر مهم چارواکي او دا واقعتا دا شیز چې کم دی دا لکه زما خیال دی چې دا په دریو میاشتو کې جنوري او نواخلې تر ته اوس دی پر پورې دا درې کسان کم از کم دا ایس آی درې کسان په دې کې ووژل شول. بیا د دین علاوه که تاسو وګورئ فوجان ځای په ځای باندې بریدونه کېږي فوجان پکې دا کېږي کله پکې پولیس والو باندې بریدونه کېږي نو دې سره عمومي وضع معلومیږي چې
بالکل عمومي وضع ته به راشو. خو یوه بله خبره تاسو مخکې دغه ویلي چې دای تر اوسه پورې په استخباراتو کې د پاکستان دومره جګپوړی مامور چېرته هم نه وژل شوی. پوښتنه دا پیدا کېږي چې پوځ اوس ویلي چې د مصطفی کمال برکی پرون چې په سټېټمنټ کې یا په بیان کې چې جاري کړ پوځ هغه کې ویل چې د ترهګرو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی دی. خو د کومې ډلې یا د کوم کس نوم په سټېټمنټ یا په بیان کې ذکر نشو. ساسو په نظر آیا د پاکستان پوځ او یا استخباراتي ادارې ته دا ښکارا نه ده چې برکی چا وژلې؟
زه فکر کوم چې دې ته په پته وي ځکه چې دا خو داسې کېدلی شي چې برکی چې هلته تللی وو هلته کې سکول د چا سره لیدنه کتنه کوله بیا چې واپس راتلو د بریت سنگ وشو په کومو حالاتو کې دا وژل شو
چیرته تللی وو د کوم ځای نه واپس
دا دغه سره چې کم دی دی چې دی واپس را روانو د انګور اډې نه واڼی ته را روانو نو انګور اډې ته چې تلو انګور اډې خدای افغانستان سره پوله لري نو هلته کې د چا سره لیدنه کتنه کوله بیا چې دی را روانو نو چاته خو به معلوماتو د واپس ته راتک. زه فکر کوم چې خامخا به دې ته سره سره ادراک خو به ته وي چې دا بریت په چا کړی وي او په کومو حالاتو کې دا بریت شوی دی. د دې نه مخکې چې کم خانیوال کې بریت شو په هغه دغه باره کې خو د تیرې کې طالبان پاکستان د اړخ بیان راغلی غالباً چې هغه دا ویلو چې دا بریت هغه کړو خو په دې باره کې داسې څه چا ذمہواري په خپل سر نه دا اغستی. خو فکر کوم چې خامخا به حکومت
دا دا خپل یو پښتنه نه پیدا کوي خلکو ته چې نه کوم ډله دا ذمہواري مني چې دای وژلې دي او نه حکومت وایي چې چا وژلې دي. بس یو ډیر مبهم داسې غامز شکل باندې ویل کیږي چې تر هغه سره په ډزو کې وژل شوی دا خپل یو خبره نه ده چې ور باندې بحث وشي.
بالکل همدغه سیده ځکه چې د حکومت دا ډله هم دا نو ویل کېږي لکه دغه سې کبریت شوی می په پدی باندې او دی په دغه کې وینا کې دا چې بډز شوی دی نو خامخه چې د فوج د وینا مطابق دا سې شوی دی نو بیا مپدی ته معلومه پکاره چې د کوم ګروپ سره د کوم ډلې سره دا دغه شو نو نه خاطر شوی او بل وخت دغه چې بل وخت ګروپ هم چې په دې مسئولیت په خپل سر نه دی غوښتل معلومي کې دا سې چې کوم ګروپ هم هغه ته معلومه و چې دا څوک دی او د دې اثرات په څو ورځې کی دا کم دومره مهم کس وجل کېدل د دې لپاره صد غلری ځکه خاموشي مزه ما فکر دار چې
او اوس که په عمومي صورت د امنیتي صورت حال په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي چې په قبایلی سیمو کې په خصوص په داوروسي میاشتو کې او یا په داوروسي تیر یو کال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی نو دلته هم حملې زیات شوې دي داسې ویل کیږي که دغه مخېونه نیول شي بل اخره به ساس په نظر نتایج به څه وي؟
نو عمومي وځه خدای غته چې څو مودین لګ بریدونه کې سات توندوالي راغلي دي خاص کر زموږ جنوبي اضلاع چې کم دي د خیبر پختونخوا په هغه کې ډیر زیات په جنوبي وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې په خوانه وځه سمانه وا خو بیا ورپسې په لکی مروت کې موم پریچو په بونو کې په ډېر اسماعیل خان کې انت کې سي ډېر زیات د خرابه د عمومي وځ ډېر زیات خرابه د تخویر شو وړم دي
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې موږ سره حاضر شوې خپل نظر مو سره شریک کړ. خوشبخت قدرمنو او عزتمنو لیدونکو اوریدونکو د پیښور د پولیس لاین جمعات په 14 کې یو بل ټپی شوی پولیس اهلکار هم مړ شوی دی او د 3 د جنوري په 10 نیټه شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو تنانو شمیر 15 اچاته او چت شو د وژل شو تنانو خپلوان وای د برید پلاتنی دی وشي او کاکړ تنان دی اغیزمن شو کورنۍ ته ښکارا کړی شي. نور حال د ارشد مومن پر رپورت کې
د چاستدی اوسیدونکو عبد الرپی نږدې 15 د شکاله د پولیس نوکری کړي و د پیښور پولیس لاین 14 کې سخت لوبل شوی و او د نه پورزه ژوندلا سور کو او خورته وسپارل شو. زوی عبد الصمد وای 15 خويندې رونه پاتې شو د دوی له همز دکړه روان دي خو د پلار د مرګ وروسته ټولې ذمہواری د دوی په سر را لې.
د شوتې زموږه کور جنت لا
د پیښور پولیس لاین په 14 کې زیاتره پولیس اهلکار وجل شوی و. د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان د بلوچستان مشر سربکپ مومن منلی و. د ټي ټي پی مرکزی ویان د برید ذمہواری په غاړه نواخستې. د عبدالرپی جنازې ته راغلی په خیلم دی وته ویل د 14 وروستو یره ترخه خوره شوی او عام خلک نشي کولای چې په داډه خپل کارونو پسې وګرځي.
خلک خفري, خلک د کور بار نه روزي, خلک جمعه ته نشي تللی, خلک غنې ته نشي وتلی. مونږ دلته اوسم یره کې ولاړی په دې ځای کې مونږ غزان غیر محفوظ ګڼو ځکه چې اني ټایم هر څه کېدی شي.
د پولیسو په وینا د پیښور پولیس لاین ځانمرګي برید کوونکی ملګری نیولې دي. د سی ټی ډی پولیسو اډیشنل آی جی شوکت عباس په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلو د ځانمرګي برید کوونکی ملګری نیولې چې امتیاز خان نومیږي او د ځانمرګي برید کوونکی تربیت یې کړی وو. د عبدالرپی خپلوان یعقوب جان وای د پیښور 14 کې ډېر ځوانان وژل شوي دي پای چې حکومت امن پر ځای کی او د 14 پلټنې وکړي.
حکومت اندا درخواست کو شکم دی یتیمانان شو یا شکم کوند شي دی له شکم دی روزګار ورکړي شي او چې کچا د ظلم کړي دا هغه شکم دی تپوسی وکړي شي او هغه شکم دی دا سيزونه شکم دی بند کړي شي دا کوشش دی وکړي شي دا امن او امان شکم دی قائم شي.
د پیښور د برید وروستو د پاکستان د دپا او کورنیو چارو وزیرانو تور لګولی وو چې د دې برید لپاره پاکستانی طالبانو د افغانستان خوره کارولې ده. خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دا خبره رد کړې وه او ویلي چې پاکستان د افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي او د دې پیښې کورنۍ پلټنې دی وکړي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, دیوا, پیښور.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کرکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
به هم په خیر راغلی. سعودي عرب اعلان کړی دی چې سبا د زیارت په پنځم به ورځ د روژې یا د رمضان میاشتې اوله نیټه ده. او په دې سره روژه پیلیدونکې ده. که څه هم د نړۍ اکثرو ملکونو کې د سعودي عرب په اعلان سره خلک روژه وختر کوي، خو په پاکستان کې او اوس بیا په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دوی ځانته د رؤیت هلال کمیټې لري او ځانته کوښښ کوي چې سپوږمۍ وګوري او د روژې او د اختر فیصلې وکړي. دا چې په پاکستان کې څه شوې دي په دې برخه کې به د خبريال نخبل وورو، خو د غنمخ کې د افغانستان په اړه باندې د افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د حکومت ویاند زیب الله مجاهد ویلي دي چې د دوی د خوا د ستر محکمې یا د اعلی عدالت د ډلې له خوا د رؤیت هلال کوششونه دوام لري، لا دوی تر اوسه څه فیصله نه ده کړې. خو چې په پاکستان کې څه روان دي هغه به د عثمان خان وورو چې هم د اوس د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې دی. عثمان خان ستړی مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه جی.
اول دارت وای چې په پاکستان کې رؤیت هلال شوې دی او کنه فیصله څه ده؟
بالکل جی، نن د پېښور کې د رؤیت هلال کمیټې چې کم مرکزی کمیټې ده دا غي غونډه پېښور کې شوې وه په 400 روډ د اوقافو په دفتر کې، او د دغه مشري چې د کم د رؤیت هلال کمیټې چیرمن دی مولانا عبدالخبیر اغي کوله. دا اوس نه سو شی به وړاندې اغي یو خبري غونډه وکړه، او غوی ویل چې چونکی او پیښور کې خنن وریز وو او باران هم په دمې دمې سره وریږي، دا پیښور ناغي ته شهادتونه نو تر لاسه شوي، او غوی ویل چې د ملک د نورو برخونو لکه قلعه سیف الله غي یاد کړه، ثوابي یاد کړه، مردان یاد کړه، او ځینې نور ځلې یاد کړي چې دا غي د مونږ ته مصدقه شهادتونه راغلي دي. نو دا غي په بنیاد باندې غوی ویل چې سباله د زیارت په ورځ به په ټول پاکستان کې روجوي.
او هر کال موږ ګورو چې په پېښور کې د هغه ریاستي کمیټې ترڅنګ چې د رؤیت هلال ته ټاکل شوې ده په قاسم علي خان جمعات کې هم داسې علمانشه چې غوي رؤیت هلال ګوري او ځانته جدا فیصله کوي، او اکثرا اختلافات هم د دوی ترمنځ فرقونه هم لیدل کیږي. سکل څنګه دی د قاسم علي خان جمعات نه څه فیصله راغلې ده او غوي هم دا وایي که څنګه؟
بالکل، قاسم علی خان جمعات کې د مولانا مفتی فوپلزی په مشرۍ کې هر کال هلته غیر سرکاري کمیټې غونډه کیږي او غي مشرکی، او بیا په نور ضلعو کې مغي خپل کمیټې جوړ کړي، او دغه کمیټې چې دا په میډیا باندې ډیر کوریج مومینن کوم موږ ګورو په خبر کې ټول میډیا چې وا د جمعات ته تلي وا کم مقامی خلک چې اغم د په خبر د خواو شاسیمو یا د مون قبایلی کمی سیمې چې دي اگر دغه جمعات په اعلان باندې روجه کوي، نو هغه هم نور کله کوم تیر کلونو کې قتل نو تر د ماسکوتن د مونسپوري باغی د روجي یا د اختر اعلان کړو، خو دا واري مون قتل چې هغه هم خپل اعلان ډیر لیټ کړو، او مولانا په بلځای به چیرې کوم مرکزی کمیټې دا چې هغه اعلان وکي بیا به مونږ غي ته ګورو. نو نن دا غي هم غونډه شوې دا خو تر دې دمه هغه لا اعلان نو کړی، دا غي نو وړاندې مرکزی کمیټې اعلان وکړو چې سوال او بمن کې روجي، نو یقینا چې هغه به مسپل غونډه ختم کړي او خبري غونډه په لګ شي بو کې کوي.
او د دې نه کورتیر شو سبا خو غړې د روژې اول ورځ شو، نو په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې خلک روژه په څه حالت کې پیلوي؟ د دوی په مخ کې په روژې کې څه مهم چیلنجونه دي؟
سکال کوم وګور په پاکستان کې گرانی چې داغه د حد نه سیوا گرانه شوې ده، خلک په دغه لوی ازمیخ کې دي چې د روژې لپاره هغه خلک کوم غریب طبقه چې د کوم وینوا ستوان نه لري چې د روژې لپاره ځان له خوراکي توکي واخلي. اکثره کوم د خلکو سره خبرې کیږي په بازارونو کې یا موږ ریپورتینګ ته ځو، نو خلک دغه ګیله کوي چې د خوراکي توکو نرخونه چې دي هغه ډیر زیات لوړ شوي دي. کا تیر کلونو کې به خلکو ځان د 15000 روپو سوداګانې کولې او پاغي به یو اپتنی مګزاره کيده، نو څه کالا د سنشته دی چې په 15000 روپۍ باندې به ته د کور ضرورتونه پوره کړي. نو خلکو ته دغه ډیر لوی ازمیخت او ډېر پریشانای سره مخ دي.
ډیر زیات هم مننه عثمان خان صاحب، تاسو ته خو روژه غواړم، سلامات اوسئ.
ډیر
او بل خبردار شي، وفاقي حکومت او د پنجاب صوبایي حکومت لاهور های کورټ د ملک په پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د مارچ تر شلمې نیټې پورې پنجاب کې د څلورتیا او اسلام آباد کې د درې څلويخت درچو مقدمو ریکارډ جمع کړی دی. عمران خان په خپل هم په ټویټر او یو بل سوشل میډیا کې خبر شوی ویډیو کې ویلي چې صرف په تیرو شپږو میاشتو کې قربان دي څه باندې سل مقدمه درج شوې دي. د قانون پوهان په دی اړه څه نظر لري د پیښور نه د شمالي او ساجا قاسم شاه په دی رپورت کې واوري.
قانون پوهانو تر مخه د یو ملک پخوانی وزیر اعظم او سیاسي کارکونانو باندې د دهشتګردۍ، غدارۍ او نور داسې ناروا تورونو په بنیاد باندې مقدمه جوړولو دغه روایت سنوي نه دی. د بشري حقوقو یو فعال او قانون پوه علي ګوهر دوراني درستی سیاسي تاریخ حواله ورکوي چې د کوم سیاسي ګوند هم حکومت ختم شوه، نوی راتلونکي حکومت په تیر حکومت داسې مقدمه جوړی کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او که د پاکستان مسلم لیگ نون یا د پاکستان پیپلز پارټي حکومت دی، هر ګوند په خپل حکومت کې مخالف ګوند باندې داسې سیاسي او قانوني کاروایي کړي.
نه دا یو قانونن خو قوتم ګر څنګه ګورو، خو چې اصولن ګورو نه خبره نه د جمهوریت د پاره دا خو شګون نه دی، ځکه چې تاسو سو کوم زی هغه باندې بل حکومت راځي او هغه کیسونه جوړی نه پدې لیګل سیستم باندې د خلکو اعتماد اوچت شي. هغه پدې وجه چې خلکو تدا لګي چیرې یو کستا ریلیفونه ملاویږي یو کستا ریلیفونه نه ملاویږي.
قانون پوهان وای دا یو مسلسل د سیاسي انتقام عمل دی چې روان دی او دا یو خام عمل نه دی. د یو ملک پخوانی وزیر اعظم او سیاسي کارکونانو باندې ته ترهګرای غوندي ناروا مقدمو په حق لا د پیښور های کورټ یو وکیل فضل واحد تر مخه پکاده د دې ټولو تشویشناک الزامات غیر جانبدارانه تفتیش شي او قانوني عمل سرته ورسی.
تمنګا د انویسټیګیشن ایجنسیز نه هم دا ډیماند دی چې د قانون مطابق ته کار وکړي شي او پولیټیکل وکټمایزیشن دنه کیږي چې هغه د اړې پارټي وي. منګا په یو خاص تناظر کې نه وایو بلکې ملکی چې کوم حالات تینو هغه د دې متحمل نشي کېدی.
د بشری حقوقو یو فعال او قانون پوه د هاشم رضا په نظر کې د پاکستان غونټې ملک کې سیاسي مشرانو سره د داسې مقدمو د لاري سیاسي ظلم مخکې هم شوې ده، خو په کا دا مخکې داسې اونشي او نو سیاسي ګوندونه هم په دې غو شروع کړي چې په یو بل داسې قسمه مقدمو جوړول عمل بند کړي شي.
دا ټول لیډر ټول پارټیانه انکلودینګ عمران انکلودینګ پی ڈی ایم انکلودینګ دوز خلق چاهي د کینې دی لکا پی ٹی ایم خلقم پی ٹی ایم خلقم علی وزیر سکو سور کڑے و چې دومره ایف آی آر نه هغه خلاف شیو هغه ورکرانو سکو سور کڑے و نو بکار دا چې دین مخ کې چا باندې الزام لګی نو دا خلق په یو ټیبل شي دا ټول ریکارډ او وړي او خپل غلطیانه همني.
خدا و فیفاق کی حکومت کون کی د پاکستان مسلم لیگ نون غن چې مشرانو په خپل هم عدالتونو ته مخامخ شوی ویلی پاکستان تحریک انصاف مشر او د دې کارکونانو باندې مقدمه وفاقی ادارو د ملک مختلف قوانین خلاف ورزی کولو لوجه درج کړی دی. کیمرامن هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ڈی وا پیښور.
یا هم خیر اغلی دا ویډیو وته. نن د پاکستان د پارلمان ته مشترکه غونډه کې د ملک د آینده عمومي او صوبې انتخاباتو په اړه بحثونه شوې دي. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د انتخاباتو ځنډیدل څه نوې خبره نه ده او پاکستان کې پخوا هم انتخابات ځنډیدلی وو. دا چې هغه نور څه ویلي او د حزب اختلاف دریض په دې اړه څه دی په دې باندې موږ ته نور معلومات الیاس خان راکوي چې اوس د سی د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. الیاس خان صاحب سره مشه په خیر راغلی. مننه اول دار ته وایسي چې د پارلمان مشترکه غونډه روانه ده که ختمه شوه او مهم ټکی پکې څه و تر اوسه؟
جی لامی صاحب، ملک ته چې دا وخت کم سیاسي، آئینی، قانوني او اقتصادي بحرانونه راوړاندې دي، په دې اړه باندې بحث لپاره د پاکستان د پارلیمان دا ګډه غونډه رابلل شوې وه، کومه چې لږ شېبه وړاندې ختمه شوې ده او دوباره به په 8 مارچ باندې کیږي. په دې کې نن خو زیاتره چې کم فوکس او نظر او هغه په ملک کې د خیبر پختونخوا او پنجاب کې صوبایي اسمبلیانو ټاکنو او دې سره سره د قومي اسمبلی ټاکنو په حواله سره غړو بحث کړي دي او د دوی د غویناوا چې ملک د موجوده بحرانونو نه راوستلو لار بے پلوه شفاف انتخابونه دي او ضرورت د دې خبرې دي چې کم دا وخت سیاسي ګوندونه حکومت کې شامل دي یا تاریخ انصاف مخالف ګوند دي او د دې بمینځه کمی شخړې روان دي شوې دي که هغه سیاسي دي او که هغه آئینی دي، قانوني دي، انتظامی دي. پکار دي چې دا د خبرو اترو د لارې حل شي ولی چې سیاسي جنگ په خبرو اترو باندې حل کیږي نه ک د یو بل عزتيانې او شی په یو بل باندې قضیه جوړې شي او په عمل کې اقتصادي او سیاسي اړګړې پیدا شي. په دې موقع باندې د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالا ګډې غونډې ته وویل چې حکومت د قومي اسمبلی یا د صوبائی اسمبلی د ټاکنو نه ځغلی نه او غواړي چې د سپریم کورټ د حکم پر رڼا کې دغه ټاکنې وشي. خو آیا دې کې چې کله د صوبائی اسمبلیانو دغه ټاکنې وشي په پنجاب او خیبر پختونخوا کې او دې کې کم حکومتونه راشي نو آیا هغوی به په قومي اسمبلی په ټاکنو باندې خپل اثر رسوخ نه استعمالوي، حکومتي ذرایع به نه استعمالوي او آیا ټولو سیاسي ګوندونو ته به برابر موقع ورکړل شي؟ د دې خبرو جواب مونږ ته هم پکار دی او چیف جسټس چې بیان ورکړ دی چې کچره کنه بے پلو ونشوي یا دې کې سمدا مونږ به دې کې سپریم کورټ په دې کې مداخلت کوي. دې حواله سره د مرکزی وزیر رانا ثناءالا ویناوا چې د چیف جسټس یا د سپریم کورټ حکم مونږ وړاندې هم منللې په 10 اپریل پنجاب کې چې کومې ټاکنې کیږي د لپاره مونږ ته 1100 درخواستونه زمونږ ته راغلي دي. خو مونږ غواړو چې آیا په آئین کې خو 150 کې دننه ټاکنو ویل شوي دي، خو آیا آئین کې دا نه دي ویل شوي چې دا ټاکنې دي بے پلو او شفاف وشي؟ د دې هم مونږ ته جواب پکار دی.
په همدغه برخه کې الیاس خان صاحب د مسلم لیگ نواز تر مشرۍ لاندې اتحادي حکومت شری د انتخاباتو په ځنډولو لپاره دوی څو توجیهات وړاندې کوي، د دوی دلایل څه دي چې ولې باید دا انتخابات تلکس ډیر وخت ونیول شي یا دا دوه انتخابات یو ځای سره تر سره شي؟ اومده دلایل څه دي؟
جی بالکل، دا زیاتره چې حکومتي ګوندونه دي یا غټ ګوندونه پکې لري دا غوي دغه دریض دی چې ټول عمر په پاکستان کې په یو وخت باندې د صوبایي سملای او قومي سملای انتخابونه شوي دي او دا یو غیر آئینی یا غیر قانوني خبره باندې وی، ولې چې د دین وړاندې هم د نوی روزونه زیات انتخابونه ځندول شوي دي او هغه دوی دغه مثال ورکړي چې کله 1918 یا کې شپږ پنځون شپږ میاشتو پورې دغه انتخابونه ځندول شوي او دغه رنگ بینظیر بټو د وژنې وروسته هم دغه انتخابونه ځندول شوي دي. نو کداغه په یو وخت باندې اوشي نو تې سره په چکم یو حکومت جوړ شي نو دوباره به نور پټای چې ته مې اوپایلی نو هغه به ته درغلوت ګونه بیان لګوي، ولې چې دغه به چې کوم بے پلوه حکومت ابو دوی به لار سوري دلانه پتا وکړي.
نو د انتخاباتو په اړه د عمران خان او یا دغه د ګوند تحریک انصاف د غړو نظر څه دی؟ وګي څه وای چې باید څه وشي؟
جی په دې حواله سره د تحریک انصاف ګوند نائب صدر فواد چودھری مطبوعاتو ته بیان مخته راغلی دی او هغه کې د چکم نن د پارلیمان د مشترکه غونډه شوې ده. نو ته ته یو دمی پارلیمان ویلی دی او ویلی دی چې حکومت د انتخاباتو نه د زغل غواړي، ولې چې دوی ته پته ده چې په موجوده وخت کې پاکستان تحریک انصاف ډیر یو پاپولر ګوند دی او دا وخت په ملک کې کم اقتصادي د ثباتي دا د دې ذمہوار موجوده حکومت ته دوی په ګرانۍ باندې قابو نه دراوستل شوی. نو دوی سره یاره دا کچره په موجوده وخت کې د انتخابات وشول نو تاریخ انصاف ګوند به دا انتخابونه وګټي او بیا چې کله دوی په دغه صبح کې په واک کې راشي نو د قومي اسمبلی انتخابونو د ګټلو هم د دوی بیا زیات چانسز دي.
ډیر زیات مننه الیاس خان صاحب، تاسو ته ښه
مهرباني.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان اتحادی حکومت د هیواد د بې وزله کورنیو د پاره په ارزانه بیه د پټرولو ورکولو منصوبه اعلان کړې ده. خو اقتصاد پوهان د دې منصوبې په عملی کېدو او د هغه په نتایجو باندې سوالونه راپورته کوي. دا څه ډول منصوبه ده او آیا د پاکستان د حکومت او د نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف ترمنځ د قرض په پروګرام به څه بدې اغیزې وکړي او کنه؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر پوښتنه واوري.
د پاکستان مرکزی حکومت د بیوزل خلکو د پاره د پېټرولیم په نرخونو کې د رعایتي منسوبې د اعلان په داسې وخت کې کړي چې د حکومت او ایم ایف ترمنځ د موصلینو د کچې لوزنامې لا هم حتمی بڼه نه د خپل کړي. ښکار دی چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د موټر سایکلو او وړو موټرو د کارونکو لپاره پر رعایتي نرخونو د تیلو ورکولو د منسوبه به پراتون کې شپږو هفتو کې عمل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو ناقابل عمل او سیاسی منصوبه ګرځوي.
زه غنم چې د دې لقبل به د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره لوزنامه نور هم لیټ یا نه وخت شي، خو شرط دا دی کومه آی ایم ایف و دې سلا کړې شو، آی ایم ایف به د دې اجازه ورنکړي او دا به د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شخړې لوی سبب وګرځي.
نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ویلي چې د پاکستان حکومت د دې منسوبې د اعلان وړاندې د هغوی سره سلا مشوره نه ده کړې. خو د پېټرولیم مرستیال وزیر مصدق ملک ویلي حکومت د دې رعایتي پروګرام لپاره اضافي سبسيډي نه ورکوي. د مالی چارو کارپوهان وایي که سهم په دې تیره موده کې د پاکستان دننه د پېټرولیم نرخونه زیات شوي دي او حکومت غواړي چې په دې لړ کې د بیوزل طبقې سره مرسته ملاتړ وکړي، خو دې زیاتوي که په دې منصوبه عمل کیږي نو دې سره به د آی ایم ایف پروګرام هم ارومرو متاثر کیږي.
آئی ایم ایف کا پروگرام ہماری معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے.
دا آئی ایم ایف پروگرام ہم زمون لپارا ڈیر ضروری دے او آئی ایم ایف پدی ورستایو کی پدی پلان اعتراض ہم کڑے چھ سنگ پاکستان دا ہوئی دے اجازت پرتا دا اعلان کڑے دے. مصدق ملک وائی چھ حکومت با دا دے لپارا رعایتونا نور کوی بلکہ پشتمن و خلقو با پیٹرول گران خرسوی او دا ہغی پا بدل کے با غریب تا ارزان ور کوی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د شمیرو ترمخه د موټر سایکلونو او وړو گاډو مالکان نږدې د ټول استعمال نیمه برخه پېټرولیم کاروي او د دې پروګرام لاندې به د 50% صارفینو څخه د پېټرولو زیاتې پیسې اغستل کیږي او باقی پاتې 50% صارفینو ته به پر رعایتي نرخونو پېټرول ورکول کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس هم د نړۍ حالات. د چین صدر شی جن پینګ ماسکو ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولی او په همدې حال کې وایټ هاوس مایوسی څرګنده کړې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د صدر شی جن پینګ خبرې به په اوکران کې جګړه ختمه نشي کړی. تفصیل د وایس اف امریکا خبریالی پاتسی ویدا کواسوارا په ریپورت کې نوشیروان قلندر تاسو ته وړاندې کوي.
د ماسکو سفر په وخت روس صدر ولادیمیر پوتین د چینایي صدر په درناوي کې سور کارپټ وغوړولو او سرکاري میلمستیاي ورکړه.
په سلامتی کونسل کې د مستقل غړو په حیث به چین او روس له نړیوالې ټولنې سره د ملګرو ملتونو د چارټر په مطابق د نړیوالو اړیکو د مستحکم کولو لپاره د جوړو سوو بنیادي اصولو پر وړاندې خپل کار جاري ساتي.
صدر شی د اوکراین د جګړې د سفارتي حل لټولو غوږ وکړلو. روسی صدر ویل مرسته کوي.
مونږ غړو چې د چین د منسوبې زیاتره نکات د روس ته نظر سره سم دي او کو غربي نړۍ او کیف هم د دې د پاره تیار وي نو دا د امن جوړې دو بنیاد ګرځې دي شي، خو مونږ نوینو چې هغه به دې ته تیار وي.
وایټ هاوس د صدر پوتین داوی رد کړی دی.
We haven't seen anything that they've said they put forward.
موږ داسې څه نه دی لیدلی چې د هغوی له خوا وړاندې کړی شوی وي او موږ ته هیله راکړي چې دا جنگ به زر ختم شي.
امریکا د چین او روس د صدرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې خبرداري کړې وو چې دا به په اوکراین کې د روس د کامیابو تایید وکړي. د شی او پوتین ترمنځ ملاقات کې د جنگ بندې پاړه هیڅ وړاندیز مخې ته نه دی راغلی. امریکا ویلي یوازې د بیجینګ د میزګړتوب د خبرو اترو مرسته وکوي. کچری صدر ولادیمیر زلنسکی دریز لري چې اواز د امن خبرو اترو کې بکینی، نو د اوکرایني صدر مطلب دا دی چې په هغه سیمو به هیڅ رعایت و نه کړي چې پوتین قبضه کړی دي. د شیړنو ادارې کوینکی او شیړن کی وای د خبرو پیل ګران کار دی.
I doubt that the Russians would agree.
زما شک دی چې ګنې روسان به څه شرط ته تیار سي. دوی لوړاندې نه داسې قسمه خبرې رد کړې دي. دوی د خبرو د پیل لپاره د داسې څه نکته منلو ته تیار نه دي.
صدر زلنسکی د نهي پورز فوميو کیشي د سره لیدلی. د جاپان د وزیر اعظم لخوا کیپ ته د غربي اتحادیانو د مشرانو لخوا د وروستي سفر ناڅاپي شوی.
یاپونیا غلوبوي
د جاپان طاقت په ایشیا کې د امن او په اصول د جوړ نړیوال نظام دفاع کوي. کله د جی 7 د مشر په حیث د جاپان ذمہواری ته وکتل شي، نو دا زموږ ترمنځ د خبرو اترو ته عالمي نتیجه ورکول شي.
د صدر پوتین سره د ملاقات وروسته کې د شي د شي جن پینګ او صدر زلنسکی ترمنځ هم خبرې اترې وشي، خو تر اوسه دا نه د تایید شوی. نو شیروان کلندر، ویو ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، درې ورځې وړاندې په عراق باندې د امریکا د پوځي ارغل شل کاله پوره شول. دا جګړه د پخوانی صدر جارج دبليو بوش په امر پیل شوې و. زموږ همکار پیرز بیرشا پرون د وی ډیوا په ټویټر سپیس په همدې موضوع میلمنو سره بحثونه کړي چې اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. ورته هرکلی وایو پیرز سپیس. ډېر مشه په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
اول کدار ته وایي چې په پرونی بحث کې ساسو څوک شامل وو او د عراق د جګړې په اړه څه ویل شول که مهم ټکی موږ سره شریک کړي.
جی دا خو پرون ټویټر سپیس وو، موږ په خپل هغه کو د ډیوی والا خو پرون چې کوم ټویټر سپیس وو دا کونسل ان فارن ریلیشنز والا یې هو، او په هغه کې دوی چې کوم ټول دا سیت ټول نزیات چې چا کار کړی دی په عراق په دې جنگ باندې، هغه کې یو لینډا رابینسن دا هغه دوه درې کتابونه لیکلي دي، هلته رپورټینګ کړی دی ډیر زیات، او ورسره میکس بوټ چې هغه دلته واشنگټن پوسټ پر لیکل هم کوي، او هغه یو په دې ګوریلا جنگ باندې کتاب هم لیکلی دی چې هغه بسلر و بهرحال دوی دواړه او دوی دواړه هغه کسانو چې یو په کې لکه میکس بوټ داسې و چې د دې عراق د جنگ حمایت کړی و شل کال مخکې، د ویل چې صدام حسین په کار دی چې لری شي د حکومت نه، او لیټا چې کوم واپه هم دوی یو قسم لکه شک یو چې دا بهر دا او چې کوم شل کال وشو، نو دوی دا مقصد دا و چې واپس وګوري چې شل کال پس اوس حالات دی، آیا دا چې کوم جنگ و دا ضروری و، دا امریکای ته تک پکارو که نو پکارو که لاړو، نو هغه نه مو څه سبق زده کو چې آیا سبق چې مونږ بل یو ملک هیواد ته ځوی جنگ پارانو چې څه تیاری پکارې چې مونږ کینو په هغه اړه داسې یو بحث راغونډ کړی.
وړاندې دینه چې تاسو نه بل پوښتنه وکړو، زمونږه ټیکنیکل همکاران نه غواړم چې یو تاریخي کلیپ تاسو ته کېږ دی، یو خبره چې جارج دبليو بوش په هغه وخت کې کړې وه. نو دا هغه وخت وو چې د عراق جګړه پیلېدله. راځي دا وګورو واورو او بیا به خپلو پوښتنو ته دوام ورکړو.
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
دا د صدر بوش خاغه خبره وه تاریخي چې د عراق د جګړې پیل اعلان کړ. وی ویل چې په دې شیبه کې زمونږ عسکر او د کوالیشن یا د نړیوالو اتحادیانو عسکر په عراق کې په غیب ابتدایي عملیاتو بوخت دي چې د عراق خلک آزاد کړي او التاغه د عراق رژیم را نسکور کړي. بیرته برا شو خپل پښتون تپیر سي د اول کې دارته وی چې په عراق کې خوشحال کاله د جنگ نه تیر شو، د جنگ د پیل نه اوس په عراق کې څومره امریکایي عسكر میشتي او څه کوي؟
جی اوس خو چې الته څومره هم دی هغه په زراو کې تعداد ډیر نه دی، او هغه هم چې کوم الته دی د سټیبلیټي او د هغه لپاره د ټریننګ لپاره لکه څنګه چې کوم د خیال چې افغانستان کې پی کوي، خو عراق چې کوم نو دا خو یو خو متاسو چې باس اوس دلته دا دی چې شل کال وشو، آیا دا سمه فیصله ولته تګ او څه خبرې څومره امریکې ته نقصان ورکو، څومره د جنگ امریکې ته ګټه ورکړه، او دینه پس سکیږي. نو عراق اوس
لکه چې کوم لینډا رابینسن و دا پرون پاګه د ویل چې سپکار نو چې صدام حسین اپښوي وي لری شوي وي ولې چې صدام حسین لری شو نو موږ قتل چالتہ سو شو اگر ریاست چې کوم وا فنکشننګ سټیټ هغه پاتې او ټول ملک او بیا سیکټریالیزم مسلکی جنگ پکې راغو شیا سنی په شپه پکې راغو نور به هر هوادونه پکې ملوث شو او بل امریکای ته پتم نه واچي الته چې لاړ شي نو پکار دی چې یو ملک ته ځي چې هغه لوکل کلچر باندې دوی پوي وي هغه په سیاست باندې پوي او بل دوی دا ویل چې مشن کلیئری که تاسو ورته تر هر غره خلاف جنگ کوي یا تاسو یو نیشن بلډینګ کوي او نیشن بلډینګ پر اب جداد فوج کار نه دغه پر پکاره چې سیویلین خلک بیا سیویلین
اب یو روسي پښتنه پیسه په دې باندې هم په سپیس کې څول شو د چیرونکو له خوا کنه ا عراق د حکومت یا ریاست لدی اوس چې د امریکا سره هم تعلقات لري او څنګه د ایران سره هم تعلقات لري دغه تعلقات هغه تورې څنګه ساتلې ده به آیا امریکا دغه تعلقات نه خوشاله ده عراق بیا بغداد کول په دې باندې توانې ده لیدي چې خپل توله وساتي د ایران او د امریکای ترمنځ
لږ یو دا خو سپوره خو ساتره دا عراق ته هم پتاشتا چې څومره هم ایران ګوانډي هوا دا څومره هم د اثر زیات شوی دا د امریکای نه عراق ته اول د جنگ نه بعد ایران اغز اثر زیات دا خو اوی ته دا پتاشتا چې امریکا باندې ها لکه امریکای او عراق هم اوس یو تاریخ جوړ شوی او امریکای مرسته هنده ضروری دا او امریکا به البته وی نو دوی کوشش وکړي چې دا بیلنس کی او سپوره د خشدي کامیاب پاتې شوی دی
ډیر مننه ژوند یو سی
ډیر مننه
من آمد ام که عشق فریاد کنن من آمد ام زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي
د خوراک نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې د خلکو سره د مرسته کوونکو یا ډونرانو کومک کمیدل ممکن د هیواد ځینی برخې د قحطۍ سره مخ کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د مرستو کمیدو له وجې به په لرې پرتو سیمو کې ماشومان او میرمنې زیاتې اغیزمن شي. دوی وایي د افغانستان په موجوده صورتحال کې باید غربي نړۍ او اسلامي هیوادونه د افغان ولس سره په پراخه کچه مرستې وکړي. نور تفصیل د پیښو نه د ډیوا خبريال عبدالرزاق تاسو سره شریکوي.
د رائټرز خبري ادارې تر مخه د خوړو نړیوال پروګرام او ویلي چې د مرسته کوونکو لخوا په امداد کې کمیدل روان کال د افغانستان ځینی برخې د قاطع سره مخ کولې شي.
تاسو ګوري فارزواکي بيخي زیاته سوي د افغانستان کې وجه دا چې د سې مناسب خوړو ماشومان ته نه رسیږي. همدارنګه میرمنې دي چې په بیلابیلو ستونزو باندې د خوراکي توکو د نشوال لامل اختصاصي دي کمپنی لري اډو کو پوسیدګی لري اډو کې کمزوري سوي دي نو په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې او هغه لږ پرتی سیمه چې په غرنۍ دي او یا لاسرسي ورته نه لري نه کیږي هغه سیمه نه دي نه ډیره زیات متاثره واغې منې کېدای شي.
رائټرز خبر ورکړی چې د خوراک نړیوال پروګرام سره د مارچ او اپریل میاشتو لپاره د 3.9 میلیون ډالرو کمې دي چې له وجې د 4 میلیون افغانانو د ضرورت پوره کولو په راشن کې 50% کمې راوستي. د خبر تر مخه سازمان اندېښنه خودلې کړه راتلونکو هفتو کې ورته د ژمنو مطابق فند ترلاسه نشو نو په هیواد کې به نور 9 میلیون خلک راتلونکو میاشتو دوران په مکمله توګه د خوراکي امداد څخه محروم شي.
دا صرف د اغي د مرګ او ژوند خبره نه ده بلکې د سر تړلې د نړیوال د خلکو د مرګ او ژوند هم خبره ده ځکه کدا ستنې ټول ملکونو لاس واخیستلو نو بیا به اغي ته چې کوم دې څوک امداد وروړي نو هغه امداد سره به یو پولیټیکل ایجنډا یو نظریتی ایجنډا هم وي او بیا به په دغه ځای کې د ترګره او دغه لپاره چې دې لار جوړیږي.
د طالبانو بیا واکمنی دروستو د افغانستان شتمنی کنګل شوی او بهرنوم مرستو کې هم تر ډیره حدا کمې راغلي چې له عملی په هیواد کې سخت اقتصادي بحران رامنځته شوی او بیکاری سیوا شوی ده.
چې چا د شروع نه تر اوسه پورې د افغانستان په شخړه کې لاس وهلې دی دا ټولو د اخلاقي زمواري جوړیږي، دا دغه قانوني زمواري جوړیږي چې هغه به د افغانستان سره پوره مرسته کوي. او اسیم دا ډیر عجیب لګیږي چې افغانستان کله د نور ملکونو د سکیورټی لپاره مسله جوړ شي نو بیا ټول فوکس پاغه باندې شي، خو چې کله د افغانستان خپل خلکو سکیورټی ته خطر شي نو په هغه وخت کې نور ملکونه هغه ته نه لاس واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان کال په افغانستان کې 28.3 ملیون خلک د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي په داسې حال کې چې هیواد د وچکالۍ په سیر شرایطو کې دریم پرله پسې کال او د اقتصادي زوال دویم کال ته ننوځي. په افغانستان کې 18 ملیون خلک 2023 کال کې د سختې لوږې سره مخ دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا پیښور.
او وړاندې دینه چې نور رپورټونه تاسو سره شریک کو، تاسو پام یو تازه او اهم خبر تر راګرځو. هغه دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات چې مخکې ټاکل شوی و د اپریل په 10مه به کیږي، هغه اوس ملتوي یا وځندیدل او د اکتوبر 8مه نیټه د انتخاباتو نوې ورځ ټاکل شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو حکمنامه جاری کړی دا او په غو کې ویلي دي چې د خپل قانوني اختیاراتو نه په ګټه اخیستو سره یې دغه نوې نیټه ټاکلې ده. او دا هم ویلي دي چې د انتخاباتو د ځنډیدو عوامل یو داده چې په پنجاب صوبه کې د پولینګ سټیشنونو د امنیت د پاره پورا امنیتی اهلکار یا پولیس په واک نه او همداشان د خزانه وزارت د احواد د معاشي بحران لامل دوی ته هغه د ارتیا وړ فند جاری کول کی هم ناکامه پات شوی وو. نو د دې خاطر د انتخابات به د اکتوبر تر 8 نیټه پورې وځندي کی. او اوس راځو یو بل تفصیلی رپورت. هغه دا چې ماهرین وایي ان البته نن د مارچ 22مه وه او دا په نړۍ کې د اوبو ورځ ده. ماهرین وایي په آبادۍ کې د اضافي په نړیواله کچه د تودوخې د زیاتېدو او د اوبو د ضایع کېدو له امله پاکستان په آینده کلونو کې د اوبو د کمی سره مخامخ کېدی شي. د اوبو د نړیوالې ورځې په مهال پاکستان کې د اوبو صورتحال څه دی؟ په اړه یې تفصیل مدثر شاته واستا وړاندې کوي.
پوهان وايي پاکستان کې د پاکو خوږو اوبو بي دريغه استعمال لامل هر تن ته 1.5 ماکب میټر اوبه تر لاسه دي. او 50 کال وړاندې دا 3.5 ماکب میټر وي. د یوېر سرګندۍ چې په کم رفتار آبادۍ کې اضافه روانه ده، د تودوخې کچه په زیاتېدو ده، نو 10 کال پس امکان لري چې د هر تن په سر صرف 500 ماکب میټر اوبه پاتې شي. څېړونکي وايي پاکستان کې د خوګو اوبو 20% د کر کې لپاره کارول کیږي.
زموږ چې کم زمیدارونه اوبه استعمالوي هغه کې تقریبا 80% چې دی هغه ضایع کیږي. زموږ چې کم نیرونه دی ولې دی نالې دی هغه کې ضایع کیږي. نو یو دغه غټه مسله ده. او بل چې لکه زموږ چې د اوبو کم منیجمنت ته هغه صحیح نه دی.
وای دغه 20% او بو 30% صرف سلور فصلونه سکي چې پکې غنې ورېجه غنم او مالو شامل دي. او دغه سلور فصلونه د هیواد جی ډی پی کې صرف 15% اضافه کوي. وای د پاکستان شمیر هغه هیوادونو کې ده څوک چې خپل پاک او بو ته چټل او بغورځي او د چټل او بو نه صرف 1% پاک او بجوړي. بلستونځ د پاکستان دادا چې د بو د ذخیره کولو لپاره هیڅ قسمه نوي منسوبې نظر کې نه لري. د یو وای دو بو په حق د پاکستان تر دې د مد غیر سنجیدګۍ اندازه د دینه لګي چې دو بو د تنظیم په حق رډم بې قانون سازي 2019 کې شو او اوس هم د بلابل ادارو ترمنځ همکاري نشته.
جی زموږ مختلفې محکمې مختلفې ادارې دي چې د بو د تنظیم سره د بو منصوبه بندۍ سره هیڅ تعلق ته پکار دی چې د محکمو منځ کې یو کوارډینیشن وی او یو مونږه چې د کار وکړو په انټیګریټډ اپروچ باندې چې مونږ ټول ځان سره یو ځای والو او په هغه باندې مونږ مخکې لاړ شو.
وای وړاندې د دې نه چې حالات نور خراب شي په کار د چې د پاک اوبو د اهمیت او تنظیم په حق لا ثانوي او اعلی تعلیمي نصاب کې ځانګړي مزامل شامل کړئ شي د کار کې لري روایتي طریقې به پرې خودل وي د ناپاک اوبو د پاکولو تنظیم به په کار وي او د پاک اوبو د ذخیرو په نوي ساينسي طریقو بسیړنې کول وي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
او په اخره کې هم د هنر له دنیا نه افغان سندرغاړي عالیا انصاری وایي چې هڅه کوي د افغانستان موسیقي د لپاره خپل نوي کارونه لا زیات کړي. هغه وایي د طالبانو لخوا په موسیقي باندې بندیز یو لوی زیان دی، خو هیڅوک هم نشي کولای موسیقي خاموشه کړي او افغان هنرمندان کاغه په ملک دننه دی او که بهر موسیقي د لپاره کار کوي. زموږ همکاري کلسوم کاکړ د عالی انصاری سره یو پزړه پوری مرکه کړی دی چې تاسو په مورته راګرځو.
زما د مینې لونه یاد ستایم زار نمار وارایم للیا پوخلا یم زار زما د مینې لونه یا جانا نستانا کمنا یم جانان استان کامنیم جانان استان کامنایم جانان استان کامنیم کتب اورایز غنچاد گلو یما زما دمین لیونیا.
ډیر زیات مننه عالی انصاری، ډیر شجاغ او همدا سندره چې تاسو چې هنر ته قدم کښېږدې په دې سندره تاسو شروع وکړه. اول خو تاسو په لندن کې ژوند کوئ او هم د کنسرټونو یا د هنرمند یاست او ډیر مینه خلک درسره لري، نو د نړۍ یو یو سیمه ته تاسو تا کوئ، د خپل راتلونکي پروجیکټس یا هنر څومره سندرې تاسو په پایپلاین کې دي یا څومره کارونه پایپلاین کې دي کدی باندې کتون
البته ډیر نوی کارونه لرم او خوشاله یم چې په کوم شرایطو کې چې موږ یو، لکه څنګه چې په هیګه افغانستان کې په موسیقي بندیز ولګیدو او هنرمندان چې د کوم ننګونو سره مخ دي او تری خبر دي، نو ما و غوښته چې په همدې حالاتو کې خپل نوی هنري کارونه زیات کړم او لنی کمرغه خلکو زما کارونه وستایل او ما ته ډیره مینه راکړه او زه د ټولو افغانانو منندوی یم.
په افغانستان کې چې دا مهال کوم وضعیت دی یا سچویشن دی، ټول هنرمندان خپل وطن پرېښتي، دا به د موسیقي او هنرمندانو ته یا د پښتو چې کوم کلتوري موسیقي وي دې ته به زیان یا نقصان ورسوي؟
خب البته یک ضربه بسیار بزرگی بود به همگی.
دا یو لوی زیان و هنرمندانو رسنیو تا ټولو تا، خو موږ افغانان زړور یو، شهامت لرو، همت لرو او هیڅوک نشي کولای موسیقي خاموشه کړي. او ځکه هم نن تاسو د ټولو هنرمندانو د نوو کارونو شاهد یی چې څومره خپل موسیقي د کار کوي او غواړي ښه کارونه ولري او تر ډیره حد خپل هوادوالو ته موسیقي ورورسوي، کنسرتونه تر سره کړي. نو زه فکر کوم د هنرمندانو له لوري همدا یو ډول مبارزه ده او د موسیقي دفاع ده. زه هیله لرم یو ورځ ټول په دې وپوهیږي چې موسیقي د روح غذا ده. او بل دا چې موږ جونې ډېرې پیاوړې او با همت او قوي دي او همداسې دي قوي اوسي او تمه دي ولري چې دا هر څه به ډېر زر پای ته رسي او خپلو کارونو او مبارزې ته دې دوام ورکړي. خپل مورال دې له لاسه نه ورکوي او موږ به تل د دوی د مرستې لپاره غږ پورته کوو.
ډیر زیات مننه علی انصاری چې جیواته ما خپل وخت ورکړی.
زنده باشین، تشکر. تاسو هم مننه.
د عالی انصاری سره مو د وی ای ډیو د خبریالې کلسوم کاکړ مرکه و ولیدله او اوریدله، خو دا خبرې په داسې وخت کې مخته راځي چې په افغانستان کې طالبانو په خځو او جنکو باندې ډیر سخت بندیزونه یا محدودیتونه لګولې دي، موسیقي باندې پابندۍ لګولې دي، او د خځو حتی د تعلیم برخه کې هم محدودیتونه موجود دي. نو پاندې سره زمونږ د دې پروګرام وخت هم ختم شو. تاسو کولای شئ دا پروګرام که یو ځل بیا غواړئ وګورئ نو زمونږ په ویب سټ او په فیسبوک باندې شته. نو تاسو په پاک خدای سپارم. الله مو مرشه.